د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې او د سوریې د نوي حکومت د عافیه او ښې حکومت ولې درجه ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 145,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویل دا کېده چې افغان کډوال په زور ویستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چهودري پرون جمعه ویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسټه وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 655 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپله لومړۍ پاڼه په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 15 نوې منډې وکړې او دوه لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 560 منډې وکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نشو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، هم اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب یې زده کړی دی. په دې هکله له هغو ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یوه کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی، 3 جوړې 4 جوړې 5 جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 شاګردان لرم په دوکان کې، شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا د 14 کېږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته، څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کېږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر ښه ده واقعا.
خپله دې ولې غوښتل چې دا کسب زده کړې؟ ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وم چې زما پلار وویل چې زه یو کسب و کمال زده کړه. نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر ښه ده. نو بس بعض سالاران دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد و هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه زده وګوره، زه خو پانتون هم وویل اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده، تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم هم درس وایا.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس 15 معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیر څومره کم سوی؟ مثلا په خاطر سي دریشم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډي، کالی کمیس پرتو ګنډي، څومره کار کم رنګ سوی؟
والا کار کم رنګ شوی واقعا. د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی 3500، اوس خلک 300 ډیر په مشکل ورکوي. وخان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوی دي خیاطۍ لپاره، په خاله کوم جنه تاسو دا مواد راتل استفاده کولم؟ اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندین مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت سوی پیلات پیږي؟
مالیات ده، بس محصول کیږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوی، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا باند کې عمومي جوان خو تیریږي، او نور خلک ته پکسې نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم جوړ. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګه د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي. که نه بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزوری ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بل بل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونو دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لاسره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله. که نه
بله، څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغو شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې وررسېږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي. که نه زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار، که نه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم، که نه نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي. که نه او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یاد میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د ده نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره ځي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي. که نه نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی. که نه څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان یې، تنکي ځوانان یې، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره خامی نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي. که نه چې باید زموږ ځوانان او دغه چې دی تعلیم وکړي، خو نړۍ چېرته ورسېدله او مونږ چېرته اوس روان یو. که نه مونږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی مونږ یې تصور هم نه کولو. که نه ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پوهنتونونو دغه پوهنتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما، او نو کېدی شي لس کاله بعد زمونږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو. که نه دغه لنډ مثال وای درته زه د خپل پوهنتون درکړم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زمونږ په دوره کې چې پوهنتون سره ښه مو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی. اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لږ خبرې راته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه و مجبوریات و څه و؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو. ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په هماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوی وم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې، پوهنتون مې هم وویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي. تاسو درس ویلی ده پوهنتون؟
داسې دی، ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې، د خلکو دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو. دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي.
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپل یم، کنه غوره مثال زه یم. زه چې د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغیم، د ننګرهار پوهنتون نه خیګنه دغه چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم، کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او اوزګار وي، نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کس به مزده کړي او درس یې ویلی وي. کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال زه خپل یم، که نور سنې هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو سناسه.
بله، په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې دغه اوس د زده کړو دروازې ته بندې دي، اقتصاد هم خراب ده، یو کسب زده کول زمينه هم برابره ده، مونږ هغه خپګان هغه ډپریشن دوی غته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي. هغه ته به تاسو پیغام ولرئ، څه به ورته ووایه؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي، ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نشو کولی، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه ډېری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات یې ډېر زیات دي، ځکه چې دی یو کسب یې نوی زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي، کنه خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وي کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه و نه ګټې، نو کسب به ستا په درد لګیږي. که نه یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال به سړی خامخاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي، بیا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک خو ترې کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپل ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 60,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، کرا سولی تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دا چې یو بل کسب هم زده کړی؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په خونځي کې مستاد یم دولتي لیسا کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. هغه زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنې نور لږ ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بله
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما همالته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډیر شان ما زده کړی. اوس چې یو نیم ادیب مسله پیښیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی. ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل به دوه پیژني، په څومره نرخې به دوه اخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندو نه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، په شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادوو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسي، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیاره را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي؟
چې هر کسب د چا زده وي هغه په ډېر ډاډه وي کنه، دې ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو په مخته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې کې. اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم، اوس خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم. زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم، شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. دا خو ډېره مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی، دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی په یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی په شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا غین وروسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غی سند ورکې کنه نه ورکې هغوی په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنی کیدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هر برخه کې به ته ښه شي، خو کیدای شي پیسې ترنه ونه ګټې، نو پیسو دپاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول. مثلا یو څوک مکتب ته ځي، بیا پوهنتون وایي، ماستری اخلي او ډاکټرا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نزده کول، دا څومره یو انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي. په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري، ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي، چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان، یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې، نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی، او هغه شخص چې یوازې په زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډیر فرق دی. د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي، یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي، د حافظې له زوال سره به دې نه مخ کیږي، حافظه به یې جوړي، الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي، نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان، نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستری کړې یا پی ایچ ډی کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي، دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی، دا کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي، نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کړي. که بیا آینده کې زده کړې نه وي، د قلم نه دی روزي نشي ګټلی، نو کسب خو به ورسره وي.
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي، د کور مسؤلیت سي. واضح خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه. د ځواني مرحله څومره مهمه ده؟ دوه مسایلو ته چې تاسو په خبرونه کې یاد کړل.
ګوري، ځواني مرحله خو مهمه ده، تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو، تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري. خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېر زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي، دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کیږي، بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي، د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي، مهارتونه، چې دا ذهن تان پاتې شي. نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي، ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به کولی شي، او ډېر مهارتونه به زده کولی شي، تخنیکونه.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
زار شما جرگیان راغلی می چونان دی،